یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کوم. زنوري اوس نوري هر کله کوم. د ننګرهار په غني خیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په برید کې لټپې شوی یو بل ماشوم هم ساه ورکړه چې په دې سره د وژل شو کسانو شمیر 14 ته ورسېد. د ټپیانو د وضعیت په اړه له خپل خبریال سره غږیږو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی. ولې په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر روانه اونۍ هند ته ځي. کلمړی خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پرونی خونړی برید په پراخه کچه غندل شوی. کابل کې نن سهار دوه دولتي کارکونکي وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې بستر دی وایي چې ډیر د خوالي احساس کوي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د پرونی خونړی برید له کبله د وژل شوو ملکیانو شمیر 14 ته ورسید. دغه برید چې غني خیل ولسوالۍ ودانۍ مخې ته د موټر بم په وسیله وشو، یو څلوېښت ملکیان ټپیان کړل او شاوخوا کورونه، ودانۍ او موټرونه یې هم زیانمن کړل. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه ورته بې ساري وه.
داسې زبونه چاودنه وه چې ټول ولس او ټول افغانان چې دی ودردول. ډېر واړه ماشومان، کوچنیان ماشومان، تر دې پورې چې زنانه غریبانانې پکې شهیدانې شوې. زموږ خپله چې یو تره چې دی هغه هم چې شدید زخمي دی. زموږ شل دویش دریش کاله عمر دی. موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلې.
ولسمشری ماڼۍ یوناما پخوانی ولسمشر او ګڼو نورو چارواکو او عامو افغانانو پر پیښې خواشینی ښودلې. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار د دوه دولتي کارکونکو د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شول. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه د کابل د شپاړسمې حوزې په بګرامۍ ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر پاڼه کې د وژل شوو مامورینو د هویت او دندو په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویاند حمدالله ارباب د موټر په لاره کې د ماین چاودنه شوې. ارباب له دې پیښې روغ وتلی خو موټر چلوونکی یې ژوبل شوی. دا پیښه د کابل ښار د شپاړسمې حوزې هیوادوال بلاکونو ته څیرمه شوې. د کابل امنیه قمانداني دا پیښه تاییدوي او وایي چې په دې چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند والی وایي د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د دغه ولایت د نادالي ولسوالۍ چا انجیر او یو دیر شو نورو لویدیځو سیمو ته کومکي ځواکونه لیږل شوي دي. له سیمې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې طالبانو له یوې اونۍ راهیسې لشکرګاه ته نږدې په چا انجیر او یو شمیر نورو سیمو بریدونه پیل کړي چې په نتیجه کې د سیمې خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان وایي چې افغان هوایي او مځکنیو ځواکونو د نادلی په چانجیر او یو در شلودی د سومې کې د طالبانو د بریدونو په جواب کې عملیات کړي چې پترڅ کې 14 طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نښتو له کبله ګڼ شمیر خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر خوالی احساسوي. دی ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ټرمپ په هغې درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خپره کړه ویلي چې راتلونکو څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلي ټرمپ په امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی او همدردي ورسره ښودلې ده. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او په یو شمیر هیوادونو کې د وروستیو ورځو مثبتې پیښې د دې وبا له پایله تر اوسه پورې د شمیر له پلوه بې ساري بلل شوي. اروپایي ټولنه او بریتانیا په متوسط ډول د ورځې نږدې 48,000 نوې پیښې ثبتوي. فرانسې پرون شنبه څه کم 10,000 پېښې ثبت کړې چې دا د اپریل له میاشتې را په دېخوا په یوه ورځ په دې هېواد کې تر ټولو لوړ شمیر و. له دې سره په فرانسه کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 6,600 واوښت. بریتانیا پرون د کووېډ 19 نږدې 14,000 نوې پېښې ثبت کړې. د کورونا د مثبتو پېښو د ډېرېدو له کبله یو شمېر هېوادونه اړ شوي چې محدودیتونه ډېر کړي. پرون هند وویل چې په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 100,000 اوښتی او 6.5 میلیونه پرې اخته شوي دي، خو باور کېږي چې حقیقي شمیر به تر دې ډیر وي. هند له امریکا او برازیل وروسته په نړۍ کې د کورونا ویروس ډېرې پېښې ثبت کړي. او وروستی خبر هم دا چې مصر 9.5 لرغوني تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوي دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویې ویل چې هغوی 2,500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او عتیقه آثارو وزیر خالد عنانی د دغو آثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو آثارو د موندل کېدو پیل وباله.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په برید کې له ټپي شوی یو بل ماشوم همسا ورکړه چې په دې سره د وژل شویو کسانو شمېر 14 ته ورسېد. یو ټپي شوی ماشوم د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
د الفت علی لیشی شاگرد او پلیر روان ما او یو دمی بم را خلاص رو او نوزان او پیز ما او اسپتال روان ما.
د ټپیانو د وضعیت په اړه به په سیمه کې له خپل خبریال سره وغږیږو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په کابل کې جګپوړو چارواکو طالبان د دغه برید مسؤول بللی دی. په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کار په نظر واخلو. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر روان اونۍ هند ته ولاړ شي.
مهمه خبره دا ده چې دې ملکونو د اطمینان ورکول چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پېښې اوج ته رسېدلې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یعنې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې خبرونه نور بس دی، مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او ازي اوریدلی شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د انتیرې ورځې په برید کې لټپي شوو یو بل ماشوم همسا ورکړه چې په دې سره د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته ورسېد. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوی له 40 ډېر کسان ټپیان شوي. په غنیخیل ولسوالۍ کې د ودانۍ مخې ته درنه موټر بم چاودنه پرون غرمه داسې مهال وشوه چې د ښوونځیو زده کوونکي او نور عام وګړي پلي او په موټرو کې له سیمې تېرېدل. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه د اخیستی، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسله والو طالبانو کار بللی. طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي او ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. همدا شیبه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی را سره وصل دی. امیرزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وایي چې د دغه برید د ټپیانو وضعیت څه ډول دی؟ ډېرې هم ماشومان دي او په روغتونونو کې بستر دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. همدغه شیبه چې تاسو خبر لوسته نوي تازه معلومات راغلل. دغه پیښه کې چې تېره شنبه ورځ وه او د غنیخیل ولسوالۍ لومړي کراول ته څیرمه کوم موټر بم برید وشو. په دغه کې ټول 55 تنه مړه او ټپیان شوي وو چې د هغې جملې نه نو ویل کېدل چې 14 کسان وژل شوي. خو اوس تازه معلومات وایي چې تیره شپه دوه نورو کسانو هم ساور کړې ده. د مړو شمېر 14 ته پورته شو. په دغو مړو شوو کسانو کې یوه مېرمن ده او څلور ماشومان دي چې د ښوونځي شاګردان دي او نورې یوې امنیتي سرتېره دي چې ملي پولیس ته او نورې ملکیان دي. یوازې 40 کسه ټپیان اوس په د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې دی زچ سهار التا د ټکیانو د وضعیت کتو د پاره خپل ورغلم مو می کتل وضعیت خو د ډاکټر صاحبانو سره می خبره وکړه د روغتون د مسلین سره می کومې خبرې وکړې دوی د فعلی ټکیانو وضعیت خو خدا وویل شي د مرګ حالت او تل دی او مخ په کیټو باندې دی
بلې امیر صاحب د دغه برید مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی تاسو چې هلته له چارواکو سره غږېدلي وای له عامو خلکو سره غږېدلي وای کومې ډلې دا به د کومې ډلې کار وي او ولې په کابل کې جګپوړو چارواکو طالبان د دې ډلې د دغه برید مسول بللی دي
دلته په سیمه کې چې موږ د امنیتي مسؤلینو سره غږېدلي وو او که دولت له مقام سره غږېدلي وو دوی هېڅ یوه ډله نه په ګوته کوي چې دا برید به د کومې ډلې وي یوازې د کابل مرکزي یعنې د کورنیو چارو وزارت تایید کړې ده چې دغه پېښه د طالبانو په وسیله باندې شوې او طالبان د دې برید مسؤلین دي خو وسوال طالبانو نه د دې برید مسؤلیت اخیستی او نه یې رد کړی یعنې په دې اړه باندې خاموشه پاتې شوي دي ولایتي چارواکي د حزب له نوم نه اخلي یوازې بریدګر وښایي او د تروریستانو خطاب ورته کوي او وایي چې ځینو بریدګرو دلته غوښتل چې د غنی خیل ولسوالۍ تعمیر ته ننوځي خو د پولیسو له غبرګون سره مخ شوي دي له منځه وړل شوي دي نو په دې اړه باندې یو زړه نقیص یو صدا دي چې د کابل اداره طالبان یادوي خو ولایتي چارواکي په دې اړه باندې طالبان نه یادوي دوی دلته په ننګرهار کې اوفیلند دایښ تونه نه مندي روایي چې دلته هیڅ دایښ نشته او دایښ په پورا ډول باندې ماته خوړلې ده په سیمه کې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ځینې فعالیتونه پیل کړي دي چې موږ په دې اړه باندې خبرونه هم لرودل په لورو پرتو ولسوالیو کې بیا یو ځلې د دوی هغه شتون څرګند شوی دی خو دا چې دغه برید اوس دقیقا چا کړی دی تر اوسه پورې
دغه برید اکثره قربانیان ملکی وګړي دي اتمن خلک به ډیر قهرېدلي وي په تیره بیا د غنیخیلو ولسوالۍ چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي په مجموع کې خلک څه وایي د خلکو روحیه څه ډول ده او له دغه برید وروسته معمولا کله چې داسې بریدونه کېږي امنیتي چارواکي امنیت ټینګوي آیا داسې کوم څه لیدل کېږي
سره لدې چې دغه تا امنیتي مسولین د خامیت داډ د پاره ځینې سرګندونې کوي یا د دایښت مات خبره کړې ده خو په دې وروستي دوه درې کالو کې د پزنګړي ډول د شینوارو ولسوالۍ چې کومې دي سرحدي ولسوالۍ دي دوی ناهیلي پدې دي د دوی په وینا باندې چې هر کال دوه درې داسې پیښې کېږي چې و پیښه وشي بل ترې په هیر شي دوی په غنی خیلو کې دی وو لاریون ته اشاره کوله چې لزګونه کسان په کې هلته ووژل شول اکثره ځوانان وو دوی همداسې په هسکه مینه کې د جودري پیښې ته اشاره کوله چې هلته په یو مسجد کې په لمونځ کوونکو منځ کې انفجار وشو مسجد له منځه لاړ هلته شاوخوا 200 کسان مړه او ټپیان شول نو دوی وایي چې کسان چې هر څومره ډاډ مونږ سره کول کېږي ولې مونږ یې عملا ګورو چې زموږ سر خوندې نه دی دغه سیمې نامنې کېږي او ورځ ورځ داسې پیښو احتمال شته دی مونږ د ننګرهار له ځینو وکیلانو سره چې په ولسي جرګه کې استازي دي د دوی سره بېګا خبرې وکړې دوی روغتون ته راغلي وو د ټپیانو د وضعیت کتلو او غمرازۍ په خاطر باندې هغوی ویلي چې دغه عمل مونږ ته هېڅ منلو نه دی دوی د افغانستان په حکومت او اندراز په سوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې اوربند وکړي او جنگ بس کړي
بله کور ودان له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیر زوی بیا هم په همدی موضوع کې تم کیغو د ننګرهار د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر کموال هم له ننګرهار را سره وصل دی کموال صاحب خبرونه ته خره لاست دغه برید د څه سرګندونه کوي آیا امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او که امنیتي چارواکي پاتې راغلي دي امنیت پټنګک
طبعا دوه لارخه ډېر مهم دي هم د برید سولې دښمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي
هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلاو ته رسیږي په دغه حالات کې دغه بریدونه ترسره کیږي نو یو خویدای لوی لته او د سره څنګه کې د زمنګ د کشفي امنیتي ارګانونو او نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغه پیښو تقریری خبر ورکړي چې دغه حالت رامنځته کیږي خو ولې د دې په مخکې دی نه چې دغه پیښه ترسره شي دوی په خنثی کولو کې پاتې راځي
مخکې زموږ خبریال وویل چې معمولا په ننګرهار کې چارواکي څوک مسؤول نه بولي دي دا ډول پیښو ولې په کابل کې مخکې له مخکې طالبان مسؤول بلل شوي په ننګرهار کې چارواکي دا هم نه مني چې تر اوسه پورې په دې ولایت کې داعش فعال دی تاسو چې وضعیت له نږدې تاری آیا داعش مات شوی دی بالکل او که بیا هم فعال دی
نتا هیڅ کله نه تاسو ولیدل ته سمو د وړاندې داعش د ننګرهار په مخار کې د جلال آباد په خار کې چې ما بس دلته د بیخي د خار په منځ کې دی هغه یو هغه ماته ک په پسلهاو بندیان ترې آزاد کړل ته نه وایي داعش طالب ستر هغه لري د تدید لشکر طیبه لشکر اسلام د ننګرهار کې فعال دي په لسالې کې فعالیت کوي د دغه وخت کې چې دغه بریدونه تر سره کیږي نو دا تر اوسه پورې چا مسولیت په غاړه نه دی اخیستل دا طبیعي خبره ده چې هغه دا کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کوي چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي چې د سولې د روانه پروسه د سوال لاندې راولي
مننه کور ودان د سولې بهیر هم تکنای مختزي کور ودان د ننګرهار د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر کاموالو چې د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د برید په اړه خپل نظریات را سره شریکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
وړاندې به واورئ چې د افغانستان کې د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په پام کې لري روانه اونۍ هند ته ولاړ شي خو مخکې تر دې ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د مالی وزارت وایي د نړیوالې ټولنې مشروطې ژمنې 90% عملي شوې دي د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د جنیو په راتلونکي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي
افغانستان د حکومت هغه ټول تعهدات چې په تیر جنیوا کانفرنس کې په 2013 کال کې مو د نړیواله همکارانو سره تعهد کړی و چې دا به ترسره کوو داغه تعهدات 90% تر سره شوې دي او د کانفرنس د جوړیدو نه مخکې به متباقي هم کوشش کوو چې ځان تر ټولو لوړې فیصدې ته ورسو
ټاکل شوې چې دغه ناسته د روان میلادي کال د نومبر په 23مه او 24مه تر سره شي په جنیو کې افغان حکومت ته د مالی مرستو د جذب په دغه غونډه کې د مرستندوی هیوادونو او افغان حکومت د استازیو په ګډون جوړیږي چې د 15 کلونو لپاره به د افغان حکومت د پروګرامونو د تمویل سرچینې پکې روښانه شي په کابل کې نن د کارمندنې یو ټولنه پرانیستل شو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولنه د خصوصي شرکتونو او کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړه شوې ده نوموړي وویل چې د دې ټولنې هڅه دا ده سو خلکو ته کاري زمینی برابرې کړي ښاغلی احمدزی وایي د ټولنه به د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو او بهرنیو هیوادونو ته د کارګرو د استولو په برخه کې هم همکاري وکړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږوی افغاني اتیا پوله یو یورو نه اتیا افغاني لس پوله یو انګلیسي پاوند اته نوی افغاني دیرش پوله یو سعودي ریال شل افغاني پنځه ویش پوله زر ایراني تومان دوه افغاني اتیا پوله زر هندي روپۍ یو زرو پنځه دیرش افغاني او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږوی افغاني
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله روان اونۍ هند ته ولاړ شي. دغه شورا ویلي د سیمې هیوادونو ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع پیاوړي کېدل دي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور واوري و نړیواله موضوع راخلو، د کورونا وایروس د چټکې خپرېدا په اړه دی. په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې اوج ته رسېدلې. په وروستیو ورځو کې په ګڼو هیوادونو کې په ورځني ډول د ریکارډ تر 70 کسان په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. وضعیت ځینې هیوادونه اړ کړل چې په ملي سطح کار بند او نور محدودیتونه ولګوي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 8 زره پیښې هم ثبت کړي دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کار بند نافذ سوی وو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 14,902 کسانو اخته کېدل او 9,000 کسانو مړینه ثبت سوې چې دا شمیر بېساری ګڼل کېږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 6,625 ته ورسېدې. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2,193 ته رسېدلی، خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د ماسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 2,802 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلی او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 2,312 ته رسېدلی دی. د بریتانیا د 6.5 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په هسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونه اوړي، له پرون راهیسې یو ور بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سره له سبا دوشنبه اضطراري حالات او نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. زیات اروپایي مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کاربند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دی هم په کورونا وایرس اخته دی او له واشنگټن د باندې په یوه پوځي روغتون کې درملنه روانه ده، وایي د شوالي احساس کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ټویټر په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د 3مې تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونو ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6 میلیونو ډېر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیونو اوښتی دی.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې غرمې 12 بجې او 30 دقیقې کېدونکې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو نور بسته ځانګړي خبرونه مهیروي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر روانونی هند ته ولاړ شي. دغه شورا ویلي چې د سیمې هیوادونو ته د عبدالله د سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع پیاوړي کول او د دې بهیر په وړاندې د موجوده خنډونو لرې کول دي. د دغه شورا د مسؤلانو له قوله ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې ګټې خوندي دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی. د کابل له سټوډیو سره وصل دی زهیر مل صاحب. عبدالله عبدالله روان اونۍ هند ته ځي. دا پاکستان ته له سفر وروسته د سیمې یو بل مهم هیواد ته د ښاغلي عبدالله سفر دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مسؤولینو څه ویلي دي؟ دغو سفرونو اصلي هدف څه دی؟
هندی رسنیو نن سهار ولیکل چې خاغلی عبدالله به د سې شنبې په ورځ چې د اکتوبر شپږمه نیټه کېږي هند ته ولاړ شي. خو د ملي مصالحې عالي شورا د دې سفر په اړه باندې بشپړ جزئیات او د کره نیټې په اړه باندې څه نه وایي، خو یې دا سفر پلان شوی دی او روانه اونۍ به وشي. خاغلی عبدالله تېره اونۍ البته په درې ورځني رسمي سفر پاکستان ته هم تللی و، اوس هند ته ځي. که څه هم هند او پاکستان په سیمه کې سره دوه سرسخته مخالفان بلل کېږي، خو د افغانستان د سولې په اړه هم د دوی نظریات مهم شمیرل کېږي او ترخوای د دواړو هیوادونو ونډه په سولې کې هغه څه دي چې د افغانستان حکومت ورته په زلونو اشاره کړې ده. اوس د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې د دې سفرونو موخه د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا ده او د دې بهیر پر وړاندې هغه خنډونه له منځه وړل دي چې شته او یا یې هم احساس کېږي او یا درک شوي دي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې ګوندي او د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې د دوی پر وړاندې هیڅ خنډ او خطر نشته.
نو دا خو هغه څه دي چې د یو سیمه ییز اجماع د سوله د اوسني وضعیت دپاره پکار ده، او خصوصا مهمه خبره دا ده چې دې ملکونو دا اطمینان ورکوسي چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده، بلکې دا د افغانانو په دې زخمونو باندې ملهم کې خودل دي او افغانان د دې مصیبت نه راوستل دي او د خپل د سیمې د خلکو سره هم یو ښه گزاره کول دي.
د ملي مصالحې عالي شورا یو بل مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي چې دا سفرونه د افغانستان د سولې لپاره یو ډیر شمیر هیوادونو ته حقیقي خو د نور هیوادونو په اړه باندې څونه ویل، مګر حجی الدین محمد ازادي راډیو ته ویل چې تمه د خغلی عبدالله له هین وروسته ایران او چین او لاغه سربیره ازبکستان ته هم سفر ولري.
بله زهیر مل صاحب، عبدالله داس وخت هند تزی چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د امریکچی پلاو ترمنز خبری پیل شوی، درې اونۍ چې باندې درې اونۍ په دغه خبرو اوختي خو تر اوسه پورې کړن لار نه ده نهایي شوی، ورستو جزئیات څه دي دغه خبرو؟
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ تازه ناستی نه دي شوی، یعنی په انفرادي ډول باندې پرون هم دوی سره کتلې دي او البته دا انفرادي ناستی په غیر رسمي چوکاټ کې ترسره شوې دي چې یو شمېر مسایلو په اړه باندې بحثونه شوې دي، خو اختلافات د یو مورد په اړه لا هم پر خپل ځای پاتې دي. ازادي راډیو ته سرچینې ویلې چې په مذهبي برخه کې چې د حنیفي فقه مسله او جعفري فقه مسله واقعه تقریبا حل ته نږدې ده، خو د دوه د تړون په اړه باندې چې طالبان د سولې د مذاکراتو اساس بولي دا خند لا هم پر خپل ځای دی. اما د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی شپږ بدیلې طرحې د دې موضوع د حل لپاره وړاندې کړې دي چې د دریو جزئیات هم ازادي راډیو ته رسیدلي، اما د موضوع د حساسیت له کبله یې سرچینې نه غواړي چې رسنیز شي. دا هم ویل کېږي چې طالبان په خپل دغې دریز باندې کلک ولاړ دي چې د دوهې تړون باید یوازینی تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مرکچی پلاوی د بحث اساس چې هغه باید د دوهې تړون وسی او لدینا هیڅ په شاکی گینه. خدا هم دوی وای چی دا حل لار نه ده او یو توافق هم بل شوی نور صاحب چی هغه دواړه لوري په دې سره سلا شوی چی یو لوري هم دوی ټو حق نه لري، بلکې هر مسأله به د خبرو لاړې مخ کیږي او یو بنسټ په ورته کې خودل کیږي تر څو ستونزه د خبرو لاړې هوار شي او داسې ونی شي چې یو لوري وای چی یو بحث ویټو کی او هغه بیا غ نهایی خبره ووسی او حل لار ورته پیدا نشي کوله یا مخ کی د خبرو یاد راتلونکو مذاکرات لپاره مخه ډب شي.
بله کور ودان د ازادي راډیو خبريال امید زهیر مالو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغان بسیم اتل شمیرې له لارې مو هم ډېر پیغامونه راستولي دي. ننګرهار د غنی خیلو د تېرې ورځې د برید په اړه د بشیر حبیبزي له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، سولې خبرو خو په قطر کې یوه میاشت تېره شوه او تر اوسه یې اجنډا نه ده معلوم. عبدالعزیز غالب لیکلي جنگ د حل لاره نه ده. دغه راز عبدالواحد مدقق د ننګرهار له لوګر لیکلي، د ننګرهار حمله یوه وحشانه او غیر اخلاقي حمله وه. عبدالعزیز غالب له مارجي ولسوالۍ څخه لیکلي، د ننګرهار برید سخت خواشینی کړو. کور مودان پیغامونه تل راستوي او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. ناجیه صفی ته بغوښ شو.
مسیر ورسپانی په خپل سر مقاله کې د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د ورستي خونړي برید په اړه لیکلي چې په یو موټر بم کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي او تر 500 ډیر ټپیان شوي دي. ورسپانی د سولې خبرو په درشل کې دا برید د خبرو خلاف کار بللای او لیکلي چې دا پیښه په واضح ډول د سولې د خبرو د تخریب هڅه ده. د سرمقاله لیکونکي په باور دا برید چې هر چا کړی له شک پرته چې یو موخه به همدا وي چې د سولې رواني خبرې تخریب کړي او یو ځل بیا افغانستان د جګړې شدت ته ورټیل وهل شي. ورسپانې لیکلي که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو ارګ د دغه برید مسؤل طالبان بللي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو دا مسله رد کړې ده. سرمقاله کې راغلي که طالبانو د دغه برید پړه اخیستي وي، نو بیا باید د هر لوري غبرګون تند او تیز وي او پر طالبانو باید له دې عمله سخت فشارونه راغلي وای. خو دا چې طالبانو د یاد برید پړه نه ده اخیستي او نه هم کوم څه شته چې ثابته کړي دا برید طالبانو کړی، نو پر دوی چول د سولې تخریب سره مرسته کوي او دا همغه څه دي چې د دغه برید پلانونکي غوښتي دي. هشت سوبرسپانې بیا په قطر کې د سولې مذاکراتو په تړاو لیکلي چې په دوحه کې د سولې مذاکراتو له پیلېدو نږدې 40 ورځې تیریږي، خو لا هم دواړه لوري نه دي توانېدلي چې د خبرو تګلارې وروستۍ کړي. ورسپانې د دغه ځنډ لاملونه دوه ښودلي: لومړی، د دواړو لورو په نظرونو کې اختلاف، او دویم، خبرو سره د طالبانو نه لیوالتیا. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوي له قوله